بندی خندم میکنم بلگیل. بله
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هلیکوپټرو استعمال ګټور دی، او د نورستان والی وایي په دې ولایت کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او تذکیرو اخیستلو پروسه چټکه شوې ده. دوستانو ستړي مشهي، زه اجملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دراوړي.
د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره مځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د خوست والي وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ چاودنه کې د لاس لرلو په تور دغلته یو شمېر کسان نیول شوي دي. او چین ویلي دي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بغلان د والي وایان ذبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل مځکني او هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې برخه لري او هڅه کیږي چې د وسلوالو د تیښتې لارې بندې شي او هغوی ته زیاته مرګ ژوبله واوړي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو نه تصفیه شوې ده. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل بلچراغ نن سهار مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. دا ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوتې وه. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په کابل کې د تېرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو له د وشل شو شمیر شپاړسو ته لوړ شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د جرمني خبري آژانس ته ویلي دي چې په دواړو بریدونو کې لس ملکي وګړي، پنځه پولیس او یو امنیتي ګارد وژل شوي او 28 کسان نور ژوبل شوي دي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شهر نو او دشت برچي سیمو کې د پولیسو په مرکزونو پر څلور ځان مرګو برید کړی و چې دوه یې د پولیسو لخوا او دوه یې په خپلو چاودنو کې له منځه لاړل. داعش ډلې او طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د خوست والي وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال احمد شاه د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ کې چاودنه کې د لاس لرلو په تور یو شمېر کسان نیولي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي نن خبریالانو ته ویل د لومړنیو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
نن به تاسو ته دومره ډاډ درکړم چې لیلا الحمد د خپلو امنیتي کشفي او ځواکونو په هلو ځلو سره نن د دواړو پیښو عاملین نیول سوي دي، د تحقیقاتو لاندې دي او ان شاء الله العزیز د پوره تحقیقاتو نه وروسته به د قانون منګلو ته وسپارل شي.
خوست والي د نیول شو کسانو په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو درېمې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ویل پیکینګ له دې موافقې څخه د واشنگټن په وتلو خوشی نه دی، خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې ملاتړ اعلان کړی دی، ویلي دي چې پر ایران د بندیزونو د بیا لګېدو په صورت کې به د تیلو هر ډول کمی پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ څخه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې وځي. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن ویل هیواد یې نن د سوریې له خاورې څخه ایراني ځواکونو غیر متوقع راکټي بریدونه شن کړل. لیبرمن ویل پر اسرائیل وشتل شوي توغندي یا خپل هدف ته نه دي رسیدلي او یا هم په هوا کې لمن زوړل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې 28 امریکایي اف 14 او اف 15 ډوله جنگي الوتکو نن سهار په سوریه کې 60 راکټي بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې لندن فعالیت کوي ویلي دي چې پر سوریه د اسرائیل په دې برید کې د 50 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 30 وسلوال وشل شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغو دریو امریکایانو ته هرکلی وایي چې شمالي کوریا خوشي کړي دي. ولسمشر ټرمپ د کیم ډونګ چول، کیم سنګ ډوک او کیم هاک سونګ د هرکلی لپاره واشنگټن ته نږدې اندریوز هوایي ډګر ته ورغلی و. ولسمشر ټرمپ د دې دریو کسانو د خوشي کولو په خاطر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون مننه وکړه. وویل چې دی باور لري کیم غواړي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. دا درې امریکایي اتباع د شمالي کوریا له مشر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پرونی کتنې وروسته خوشي شوي دي. او ټاکل شوې ده چې د ازبکستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز تېره شپه وویل ولسمشر میردایف او ډونالډ ټرمپ به د دوه اړخیزو ګټو، د دوه اړخیز مشارکت، د افغانستان د مسلې او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي.
خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه سادی رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د کابل ښار امنیتي وضعیت پر عامو خلکو سربیره د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسون غړی صالح محمد صالح:
دغه امنیتي مسؤولین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي، که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دي، ونه کړی چې د کابل ښار امنیت او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده.
په دې اړه په ریپورټ سربیره د کابل په امنیتي وضعیت د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت دی د خبریالانو امنیت ته تدابیر جدي کړي. په یو بل ریپورټ کې به مو د دفاع د وزارت د ویان جنرال محمد رادمنش لاغ څرګندونو خبر کو چې وای بلک هاک هیلیکوپټرې د افغانستان د جغرافیا لپاره موثر دي.
دا هیلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر موثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګه د پرسونل د انتقال لپاره هم د دین کار اخیستل کیږي.
چین ویلي د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا د وتلو سربیره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. په بهرنیو مسلو کې په دې موضوع غږیږو. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف هغه مشترک پروګرام اوري چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی هم له یاده مباسي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي او یو شمیر عام خلک وایي وروستیو انتحاري حملو د کابل ښار امنیت خراب کړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي بنسټونه په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. د کابل امنیي قومندانۍ بیا په ښار کې امنیتي ستونزې مني خو وایي د امنیت لپاره جدي تدابیر لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په کابل کې له تیرو دوو اونیو راهیسې له پرلپسې مرګونو انتحاري حملو وروسته یو شمیر کابل ښاریان او د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي انتقاد کوي چې امنیتي بنسټونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې د امنیتي بنسټونو د ناغړۍ له امله انتحار کوونکي په ډېرې اسانۍ سره توانېږي چې له کومې ستونزې پرته خپلو ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي او حملې وکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسنی امنیتي وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی.
دوی
نکړي چې د کابل د ښار امنیت وساتي او دغه امنیتي مسولین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دي ونکړي چې د کابل ښار امنیت او دغه مونږ ته د منلو وړ نه ده ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نه شي مطالم خپل سر مؤثر ته تللی نه شي دغه حالات که په دغه رقم وي زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی
د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په ششترک سیمه کې دوه انتحاري حملو چې د اشتلې مسولیت په ځان منلی د نهو خبریالانو په ګډون شاوخوا نه ویشتنه ووژل او نه څلوېښت نورې ټپیان کړل. تیره ورځ هم د کابل ښار په دیارلسم امنیتي حفظې دوه انتحاري حملې وسوې چې د چارواکو په وینا دوه پولیس پکې وژل سوي. د دغو حملو مسولیت هم داعش منلی. په همدې ورځ د کابل ښار د لسم امنیتي حفظې اړوند په شهرینو سیمه کې یوه انتحاري حمله وسوه او وروسته څلور حمله کوونکي له پولیسو سره په جګړه کې ښکېل سول. د دغې حملې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی چې د امنیتي چارواکو په وینا د یو ملکي کس په ګډون پکې څلور پولیس وژل سوي دي. دغو پیښو کابل ښاریان اندېښمن کړي او د ښاریانو ترمنځ یې ویره خوره کړې. دوی وایي کله چې له کوره بهر وځي د خوندیتوب احساس نه کوي. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه هارون ناصر یم او په دې وروستیو کې د کابل امنیتي وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هغه چې شنې ساحې دي او هغه نورې ساحې ټولې د امنیتي ګواښونه پکې لوړ شوي دي او هره شیبه د دې امکان شته چې یو پیښه رامنځته شي.
میرویس سلام زو یم. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید جدي پاملرنه وکړي ځکه کله چې زه له دفتره بیرون وځم یو غونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې پولیس په دې توانېدلی دي چې په لسو کې اته دا شند حملې شنډې کړي. د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او اړوندو ولسوالیو کې د مخالفینو پر ضد تصفوي عملیات روان دي.
زموږ جدي عملیات د کابل ښار دننه او د کابل په څوارلس ولسوالیو کې د نور امنیتي ځواکونو په مرسته دوام لري. هغه څه چې ډېر زیات مهمه دی د خلکو د کابل ښاریانو مرسته ده. په دې ډول چې انګېرل کېږي یا ځینې ښاریان په دې اندي چې خدای نسه وضعیت ډېر زیات خراب دی داسې نه ده. ستونزې شته تهدیدات به وي پېښې به رامنځته کېږي خو د هر څه نه مخکې امنیتي ځواکونه دي بالخصوص پولیس دي په کابل ښار کې خپلې سینې سپارئ تر څو پورې د خلکو ژوند وژغوري.
خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون سپارښتنه کوي افغان کشفی او استخباراتی ادارې د امنیت په ساتلو او د خلکو د ژوند په خوندیتوب کې جدي اقدام وکړي او د کابل ښار د پیاوړي امنیتي کمربندونه راته وکړي.
مامور دل چې په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو د پرونیو حملو له کبله خلک اندېښمن شوي دي. د تلفاتو شمیر په دې دوو حملو کې شپاړس تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن وویل په دواړو حملو کې شپاړس تنه وژل شوي او اتهویشت نور ژوبل دي. په وروستیو کې د کابل ښار د پرله پسې خونړیو حملو شاهد دی. د کورنیو چارو وزیر او د ولسي جرګې ځینې غړي داخلي عوامل له حمله کوونکو سره په مرسته تورنوي. په دې موضوع د عصمت ساروان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزیر باید هغه کسان معرفي کړي چې د ده په وینا د تورو شیشو په موټرو کې پلازمینې ته وسلوال تروریستان داخلوي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پرون چهارشنبه د کابل په دشتي برچی او نوی ښار کې له دوو جلا او هم مهالو حملو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل په ځینو موټرو کې ښار ته چاودیدونکي مواد راوړل کیږي.
د استخباراتي معلوماتو له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي یو شمېر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغو تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمېر وسایل بیا په خوا د کابل ښار ته راوړل شوي. نو که چېرته انتحاریان کابل ته داخلي شي له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راوړل شوي له حویلیو راایستل کېږي او د ښار دننه حرکت کوي.
د حکومت اکثره چارواکي او د ولسي جرګې غړي د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي او د ځینو موټرونه نمبر پلیټ او اسناد هم نه لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په زغرده وایي چې له خپلو موټرو تورې شیشې نه لري کوي. خو د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی تاییدوي چې که له داخله د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملاتړ ونشي طالبان او د دولت نورې وسلوالې ډلې په اسانه په ښارونو کې بریدونه نشي کولی.
نور ترهګرې ډلې کابل ښار ته رانې نیوځي او دوی په هغه خاصو اهدافو باندې حملې کوي. دا د یو عادي ښاري په توان کې نه شته چې هغه دې دلته راولي او یا دې دغه ځایونه ور وښیي. او نه دوی ته په میرامشاه یا په پورتل کې دا ځایونه معلوم دي چې هغه زه په کابل ښار کې اوسم او ما ته نه معلومېږي دوی ته څنګه معلومېږي هغه وخت موقعیت هغه کوبه دا ټول هر څه څنګه ورته معلومېږي له دې چې انکار نه کېږي.
ښاغلی کټوازی په عین حال کې وایي په حکومت کې هم داسې کړی شته چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. دی په ملي شورا کې د داسې عناصرو موجودیت چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته وکړي نه ردوي، خو د دې مسئلې مسؤلیت د کورنیو چارو د وزیر او نورو امنیتي چارواکو په غاړه اچوي.
ملي شورا کې به امکان لري چې دغسې کړی دي وي چې له هغو سره همکاري وکړي، مګر سوال دغه ده چې وزیر صاحب ته چې دغومره معلوم ده نو وزیر صاحب یا بل هر څوک چې ولې ګوته کوي نو ولې یادي او قضایي ارګانونو ته نه معرفي کوي؟ له دوی سره به خامخا څه اسناد او ثبوتونه موجود وي. هغه کسان باید چې فوراً هلته معرفي شي. تاسو په ویلو باندې خو نه کېږي چې ولسي جرګه کې خو څومره کسان دي، نو په چا باندې دوی دغه تور لګوي؟ دغه کسان دوی د ولسي جرګه حق لري یا پارلمان په مجموع کې حق لري چې له ده چې دا پوښتنه وکړي او دوی ونیسي چې دغه کسان څوک دي؟ دغه باید موګوته کې دا باید وښیي او دا معرفي کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې په مرسته کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري. په کابل کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله انتحاري او بمي حملې له دې سره سره زیاتې شوې چې د کال په پیل کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بوبل د افغانستان له حکومت سره په پلازمینه کې د ډلهیزو بریدونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نیکلسن د مارچ په 14مه وویل د کابل دفاع د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لوی هدف دی.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان بیا وایي په حکومت کې کورني سیاسي اختلافونه او د وسلوالو مخالفانو منظم او سنجول شوي پلانونه او په وړاندې د چارواکو بې تفاوتي د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفان په کابل او نورو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي او ټاکلي اهداف په نښه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې یو هم عتیق الله امرخیل دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د خپلې سیاسي ستونزې یوې خواته کړي او د خلکو د امنیت د ساتلو په اړه د فکر او اقدام وکړي. د ښاغلي امرخیل سره یوسف خان زادران مرکه کړې او په سر کې ترې د حملو د زیاتېدو علتونه پوښتلي.
په هغه وخت کې ناپلین په قدرت کې و، یو ستراتیژیست و، د فرانسې او جرمني او انګلستان وروسته و یو نصیحت وکړ ورته چې په جنګ کې تاسې ناپلیون نه شئ ماتولی، خو تاسې کوشش وکړئ چې په پاریس باندې حمله وکړئ. دی چې بیرون له پاریس لاړ، تاسې پاریس ونیسئ نو تاسې دغه ماتولی شئ، ناپلیون ماتولی شئ. همدغسې هم سوی حقیقت همداسې دی. هغه وتښتې یو جزیرې د پار صورت. اوس نو زه چې ګورم دغه طالبان چې په صورت عمومي ګورم، تاسې ورته طالب وایي، مګر ما ته د ښه ستراتیژیست په معنا باندې دي، یو ښه نظامي په معنا باندې دي. ځکه هر حرکت چې دوی کوي د حکومت د سستولو په خاطر، د خلکو د لغب خاطر، د دارولو په خاطر، او لپاره د دې چې خلک له حکومته لرې کړه او حکومت بې اعتباره ثابت کړه، اول کار یې همدغه ده چې په داسې نقطو باندې دوی ګوته ږدي. داسې نقطې نه په کابل کې داسې نقطې انتخابوي چې د دوی قدرت او نیرو ولو که د دوی کمی زیاد.
نو امرخیل سے پختنه دا چې داسې مهم نقطو ته د دوی رسیدګي څنګه ممکنه ده؟ یعنی په سید تاسو ستراتیژیست ویلې، پرته له دې چې ملاتړ یا داخلي څوکونه لري، ممکنه ده د جنگ له لحاظ دغه څو
شریکان په صورت عمومي په درې لارو باندې فکر کوي. دا د دې تکتیک ته دا د عادت اوله لار دا ده چې دوی کوشش کوي په دولت کې، په حکومتونو کې، په خپل مخالفینو کې خپل داسې طرفدار پر قدرت طرفدار پیدا کړه چې د دوی هغه اهداف چې دي هغه سرته ورسوي. د دوی په واسطه دا یو د دوی له بهترینو لارو همدا ده. دا په هغه وخت کې کېږي چې حکومتونه ډېر ضعیف وي. بالکل، نو وخت کې حکومتونه د دوی په مقابل کې ضعیف وي، نو د دې په دې خاطر باندې دوی ډېر کوشش کوي چې دې خلکو ته وعده ورکړه، دې دا تطمیقه په اشکالو د مختلف اشکالو او د دوی نه استفاده وکړه.
نو حکومت یې یوازې ننداره کوي که دوی باید په وړاندې څه اقدامات وکړي؟ تر اوسه خو داسې ښکاري چې یوازې ننداره ده.
داسې ده چې حکومت خو دغه حکومت چې تاسې ګورئ دا په خپل داخلي مسایلو او په ډېرو وړو وړو مسایلو باندې اخته ده، او له دونه اصلي هدفونه چې هغه د جګړه ده، هغه سوله ده، هغه امنیت ده، ترې پاتې دي. مثلا تاسې وګورئ نن ورځ دغه کې مظاهرې کېږي یا په پنجشیر کې یا په بل ځای کې چې زه افغان نه یم، نو تاسې وګورئ دا غټترین ظروف دی حکومت ته. غټترین ظروف یې دا ده امنیتی قوتونو باندې تاثیر کې هغه خلک چې د دې متکې دي یا په دې ژبه غږېږي د شمال خوا دي، هغه وایي چې بس موږ د چا دپاره جګړه وکړو، موږ خو افغانان نه یاست.
د امنیتی چارو کارپو عتیق الله امرخیل و چې تاسو ورسره په وروستي امنیتي وضعیت مرکه اورېده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې 13 ورځ افغان تازه فارغ شو پلوټانو خپل لومړنی بریالي عملیات د بلک هاک هلیکوپټر په وسیله په هلمند کې ترسره کړل. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې تازه افغان فارغ شوی او پیلوټانو د بلک هاک الیکوپټرو په وسیله د هلمند په ندلی ولسوالۍ کې خپل لومړني هوایی عملیات ترسره کړل، د افغانستان دفاع وزارت د مخالفینو پر ضد د دغه هلیکوپټرو استعمال ګټور ګڼي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې نویو تازه فارغ شوی یو دیرش پیلوټانو ته په لنډ وخت کې ټول تجهیزات ورکړي.
دا الیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر مؤثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي، او همدارنګه د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي. بلک هاکونه کولای شي چې په هر ځای کې نفر په عاجله توګه ورسي او د دشمن لیکو ته ضربه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ غوسم لاتړ په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواک تازه فارغ شوی پیلوټانو د بلک هاک الیکوپټرو په وسیله 13 ورځ خپل لومړني عملیات په هلمند ولایت کې سره کړل. که څه هم په دې اعلامیه کې د یادو عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت یې بریالي ګڼي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دا نه وایي چې اوس مهال افغان هوایي ځواکونو ته څومره بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوي، خو په یو شمېر راپورونو کې شمېر 14 ښودل شوی دی. د غوسم لاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغان هوایي ځواک کې د بلک هاک هلیکوپټرو اړوندو مسلکي فارغانو شاملېدل نوي نسل ته رهبری لیږدوي. د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته د بلک هاک هلیکوپټرو ورکړه و میاشتې وړاندې پیل شوې ده. ښاغلی رادمنش وایي ټاکل شوی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغان پوځ ته 195 بلک هاک هلیکوپټرې چې په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي وسپارل شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت د خبريالانو امنیت ته جدي تدابیر خپل کړی، او هغه خبريالان چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي باید په اړه یې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت لري.
نایا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ورګانونو غږ کوي چې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د روان مریض کال له پیل راهیسې تر اوسه 11 افغان خبريالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي، او امنیتي ورګانونو سره له دې چې د پیښو د څېړلو ژمنه یې کړې، تر اوسه یې د دغو څېړنو نتایج د وژل شوو خبريالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن.
موږ تر اوسه پوه نه شو هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبريالان شهیدان شي دا کسان څوک دي. په دې برخه کې حکومت ولې غلې ده؟ افغان حکومت د قانون ساتونکي دي، او که په دې برخه کې عمل نه کوي جواب دی وای چې څه کوي، په څه خاطر دي، او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخواه اخلي.
خاغلی خلوتګر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبريال عبدالمنان ارغن له وژل کېدو وروسته د هغه ولایت خبريالان ښکاره فعالیت نشي کولای چې دا د بیان پر ازادۍ، د خلکو پر روحیه او له رسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کوي. خاغلی خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت د کندهار ولایت د خبریالانو پر وړاندې هم پیښ شوي ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې اجرایه رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبریالانو د فعالیت ساحه تنګوي. ده د بیلګې په توګه وویل په سمنګان ولایت کې یو خبریال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي د سمنګانو د ولایتي شورا رئیس ګواښلی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمن خلص شفیده
د کندهار د موضوع په اړه موږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبریالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړې شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره به یې شریکې کړو او که په ځینو حالاتو په خبریالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده، بلکې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره موږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبریالانو د وژل کېدو په اړه پر څېړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبریالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چین ویلی د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا له وتلو سره سره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. دغه هیواد تهران ته ډاډ ورکړی چې د ایران د تیلو د صادراتو د یو په درېیمه برخه اخیستلو ته به دوام ورکړي. په اړه یې فریبا ظاهر جزئیات تر اوري.
چین دا مهال د ایران د تیلو نږدې یو په درېیمه برخه صادرات اخلي. چین د هغو سترو قدرتونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې وروستی هیواد و چې د مې پر نهمه نیټه ایران ته ډاډ ورکړ چې دغه اټومي تړون ته به درناوی وکړي. د ایران له اټومي تړون د امریکا وتل او پر تهران د نوي بندیزونو لګول به تر ډیره د ایران د تیلو پر سکتور اغیز وکړي چې د اقتصاد پوهانو د اټکل له مخې د ایران د تیلو تولید چې په ورځ کې نږدې 4 میلیونه بیرله ته رسیږي ښایي له 200 تر 600 زره بیرله پورې په ورځ کې کموالی پکښې راسي. خو چین ایران ته ډاډ ورکړی چې د تیر په څیر به د دغه هیواد د تیلو لویه برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جینګ شوانګ ویلي چې پیکینګ غواړي د هغه تړون سموالی ډاډمن کړي چې د چین په باور د اټومي وسلې د مخنیوي او د منځني ختیځ د ثبات د ټینګولو لپاره مهم دی. ښاغلی جینګ ویل چین چې د کلونو راهیسې د ایران یو نږدې اقتصادي شریک پاتې سوی تر دې وروسته به هم له دغه هیواد سره د نړیوالو نورمونو په مراتبولو سره دغې همکارۍ ته دوام ورکړي. چین د ایران د تیلو تر ټولو لویه برخه پیری خو نور پاته برخه یې د آسیا نور هیوادونه لکه جاپان او جنوبي کوریا اخلي چې دوی هم اشاره ورکړي چې د امریکا د پریکړې سره سره به له ایران سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو د نویو بندیزونو په اعلانولو سره ویلي چې په خلیج کې د امریکا له متحدینو تمه لري چې د ایران د تیلو د تولید د کموالي تشه ډکه کړي. سعودي عربستان هم د دې کار ژمنه ورکړې ده او د تیلو د بازار د ثبات ساتلو ژمنه کړې. امریکا د مې پر اتمه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي تړون نه ووځي، خو د تړون نورو اړخونو دغه تړون ته د درناوي ژمنه کړې ده.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم د هغو لپاره چې هر څه یې له یاده وځي، په ځانګړې توګه په سهار کې خپل وسایل له یاده وځي، یوه داسې الماری چې هغوی ته هر څه ور په زړه کوي. عصمت ساروانې تفصیل دراوري.
امریکایي ساینس پوهانو داسې الماری جوړه کړې چې هیرجنو ته د کالو اغوستل ور په یادوي. د هیرې په ناروغۍ اخته کسان په ورځني ژوند کې له راز راز ستونزو سره مخامخ وي چې یوه یې هم د جامو اغوستلو ده. د نیویارک پوهنتون او د اریزونا ام جی ایچ انستیتوت د څیړونکو له لوري دا نوې جوړه شوې آله په الماری کې نصب کیږي او هیرجنانو ته ورپه یادوي چې د کالو اغوستلو وخت دی. دا آله چې درس نومیږي یو ټابلیټ، کامره او سنسر لري. مخکې تر دې چې کارونکی یا ناروغ د کالو اغوستلو ته تیار شي، د الماری په هره خانه کې کالي ورته شتي. هرجن ته دا سمارت یا ځیرک الماری ورپیادوي چې کوم کالي چیرې دي او وای غوندي. هغه کالي چې باید واغوستل شي د هغې خانې څراغ بلیږي. په پای کې د آله د کالو اغوستونکي ته دا هم وایي چې کالي یې سم اغوستي او کنه دي.
او سم څلور نیمې بجې کیدونکې دي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ هوایی او مځکني عملیات پیل کړي دي. په کابل کې د تیرې ورځې د سن وژونکو او وسلوالو بریدونو د وژل شوو شمیر 1400 ته لوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کې 10 ملکي وګړي، 15 پولیس او یو امنیتي ګارد شامل دي. د خوست والی وی په دې ولایت کې د بی بی سی د خبريال د وژنې او په خوست خار کې په یو جماعت په ورستۍ 14 کې د لاس لارلو په تور یو شمیر کسان نیولې دي. چین وایي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو درېمې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. د اسرائیل د دفاع وزیر اوګدور لیبرمن ویل هیواد یې نن د سوریې له خاورې څخه د ایراني ځواکونو غیر متوقع راکټي بریدونه شنډ کړي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې 28 امریکایي F-16 او F-15 ډوله جنگي الوتکو نن سهار په سوریه کې 60 راکټي بریدونه کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ازبکستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان سیمې او دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغه دریو امریکایانو ته هرکلی وایو چې شمالي کوریا خوشي کړي دي.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ په قربتوب د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل ورځې لوبې ترسره کوي. دا لوبې د روانې جون میاشتې په دریمه، پنځمه او اوومه نیټه د هندوستان په دهرادون ښار په راجیو ګاندي نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړه هیوادونه په دریو شل ورځو سیالیو داسې مهال هوکړې ته رسیږي چې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان دا وخت په اتم خو بنگلاديش په لسم مقام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دغه مهمو سیالیو ته به د داخلي کچې کلن لوبډله او ملي لوبغاړو څخه چې دا وخت په هندوستان کې په تمریناتو بوخت دي او پیاوړي لوبډله اعلان کړي. افغانستان او بنگلاديش له دې وړاندې په کال 2014 میلادي کې په یوه شل ورځې سیالۍ کې سره مخ شوي او هغه بنگلاديش ګټلې ده. د افغانستان د ښځینه فوټسال لوبډلو د مقدماتي سیالیو په لړ کې پرون یوه سیالۍ ترسره شوه او په یاده سیالۍ کې کابل کلب درې د یو پر وړاندې د آشیانې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې نن د آینده سازان لوبډله، د آشیانه او د توانا لوبډله د عدالت لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د سې شنبې ورځې رئیس په کابل کې پیل شوي پکې اته لوبډلې ګډون لري او د ترسره کېدو هدف یې د افغانستان په ښځینه فوټسال غوړلی کې له پلازمېنې څخه د پیاوړي استازي غوره کول دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخله شوي. د دغه سیالۍ په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد د ډیلی لوبډلې سره مخ کیږي چې د حیدرآباد د بریا په صورت کې دا لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کوي. له دې سره ډیلی لوبډله چې تر دې دمه یې په لسو سیالیو کې و بایللې د نننۍ ماتې په صورت کې لمخته تک پاتې کیدل یقیني کیږي. د افغان لوبغاړي راشد خان ارمان پښتون کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې تر دې دمه په لسو سیالیو کې اته لوبې ګټلې او د جدول په سر کې ځای لري.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د نورستان والی وای د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او د تذکیرو د اخیستو پروسه چې مخکې ډیر ورو و اوس په دې ولایت کې چټکه شوې ده. روحلان وری په اړه تفصیل لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې په لومړۍ ورځو کې دغه پروسه ډیره په سر روانه وه او لامل یې دا و چې له یوې خوا خلکو ته عامه پوهونه نه وه شوې او له بل لوري د سړو په ګډون ګڼو خویندو تذکیرې نه وې اخیستې.
اول ورځو کې د نوملیکنې بهیر تر ډېر حد پورې سست روانو،
نورستان کې خپل د پارون د مرکز نه علاوه په نورو ساحو کې د سیده اکاسخانی سهولتونه نه وو.
والی ویل کومې ورځې چې د احصایې او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې نورستان ته د عکسونو اخیستلو کیمرې او نور وسایل وروړي او مامورینو د تذکیرو د ورکړې لړۍ پیل کړې، ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره نوملیکنه هم زیاته شوې ده.
په دې وروستیو کې د سطح احوال نفوس د مرکزي ادارې سره مو تماس ونیو او هغوی څه وسایل راولېږل چې په هغې کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي، او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم کیږي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې او تذکیرو اخیستلو مرکزونو ته ډلې ډلې خویندې هر ورځ راځي او د تذکیرو اخیستلو ترڅنګ نمونه هم لیکي.
تذکیرو ویشم ښه روان دی، البته د تذکیرو ویش چې تیار دی کلو تم ځي او دلته خپله مرکز کې او خزینه تذکیرې اخلي او ثبتول لپاره د کمیسیون دغه تمځي محلونو تمځي، نو نسبت د پخوانه ډېر ښه شوی دی. البته دا ولسوالیګان کلا نه دی غځېدلی، نو نسبت مخکې نه ډېر ښه دی.
میرمن زاهد فیضان له خویندو غواړي چې تذکیرې واخلي، په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې کسانو ته رای ورکړي چې ورته خدمت کولی شي او ملي ګټې په شخصي ګټو لوړې ګڼي.
خویندو نه مې دا غوښتنه ده چې باید تذکیرې واخلي او می تلاشی خپل مورد نظر هغه وکیل چې خپل ولایت ته خدمت وکړي او د ولس باور ترلاسه کړي، نو دوی ته رای ورکړي. او تذکیرې یوازې دا نه چې د انتخاباتو پروسه کې په درد خوري، دغه چې په نورو برخو کې په درد خوري او ضروري ده چې تذکیرې واخلي.
که څه هم چې د نورستان مسؤلین د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون دپاره د شوي نوملیکنې کره شمېره نه ښیي، خو څو ورځې وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد د لیکل شوو نومونو د تعداد په اړه معلومات ورکول، نو په هغه کې په نورستان کې تر نورو ټولو ولایتونو کمه نوملیکنه شوې وه.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل دي وروسته به د قوانینو په جوړولو او تصویب کې مدني ټولنو ته لازمه ونډه ورکول کیږي. ښاغلی دانش، نن د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته څرګندونې کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري. ترې وروسته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته اداري پروګرام له یاده مباسي په هغې پسې کور کلی خبرېږي.
که څه هم یو شمیر حکومتي چارواکو په کراتو د مسایلو په اړه د مسؤلانه څرګندونو غوښتنه کړې، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د انتقاد نه منل په خپل ځای کې استبداد دی. ښاغلی دانش د پنجشنبه په ورځ د پرانیستې حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د قوانینو د ښه تطبیق لپاره د قوانینو په جوړولو کې د خلکو او مدني ټولنو ونډه مهمه ده.
حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ راز را از
دوی حکومت پیوی پرانیست ټولنه کې نه یوازې دا چې له خلکو هیڅ راز نه پټوي، بلکې په ټولو سیاستونو، قانون جوړونې او د پالیسۍ په جوړولو کې خلک شریک وي او له خلکو سره په مشورې پریکړې کوي
او گفتگو با مردم تصمیم میگیره.
ښاغلی دانش پرانیست حکومتوالۍ ته په اشاره سره وویل چې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې حکومتوالۍ له تړلې یا بسته حالت راوځي. د خلکو پر وړاندې د حکومت مسؤلانه چلند او په ټولو چارو کې خلکو ته د لازمې ونډې ورکړه د پرانیست حکومتوالۍ مهم اصل دی. افغانستان د 1995 کال په وروستیو کې د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په ګډون 18 هیوادونه د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب لري او دغه سازمان په دولتونو کې د خلکو د ونډې او د دولتونو د مسؤلیت پذیرۍ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو چې د پرانیست حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل مدني ټولنې د قوانینو په لاغنامندۍ کې مهم رول لوبولی شي. د مدني ټولنو په استازیتوب آصف صافی د غونډې ته وویل چې ملي شورا هم باید د قوانینو په جوړولو کې له دوی سره لازمې مشورې وکړي.
قوانینو تایید پر مهال د مدني ټولنو استازو سره لازمې مشورې او ناستې وکړي. زه پوره یقین او باور لرم چې که زموږ دې وړاندیز د ملي شورا لخوا هرکلی وویل شي، نو د اقدام په قوانینو په لاغمندګۍ به ورسره پوره همکاري وکړلی شو او مرسته ورسره هم کولی شو.
د ښاغلي صافی په خبره قوانین به هغه مهال د ټولنې لپاره ګټور تمام شي چې له جوړېدو او
تصویبېدو وړاندې پرې ښه غور وشي او له رامنځته کېدو وروسته په جدي توګه عملي شي او هیڅوک ترې مستثنا نه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بي وزلي دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه کم خونی سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوندزیو کې انجنونو ته د کم خونی د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه قرباني غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی له څه وخت را په دې خوا انجنونو ته د کم خونی ضد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په 4 ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې ترسره کړ چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر 3 انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر یې د 19 کلونو پورې، په کم خونی یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی 10% چې دا معنی ورکوي چې په هر 3 انجنونو کې یو انجنې په کم خونی اخته. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بل اخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري به په ټول افغانستان کې په 4 ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله چې په فایل کې د دې ورکول غوته شروع سول، په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خوونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یوه نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجوري په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر دا سوي کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجنونو باندې بد تاثیر کوي، اکثره انجنونه له دینه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړه شته دی د وطن دښمنان شته دی چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي دا یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیايي. د شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې سره شوی چې دا ګولۍ چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلې وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په تیبات باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي، هم د رادیوګانو لارې یو ترانه په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ غت ټي وی او رادیو سپټونه جوړ کړی تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامېږي، هغوی په دې پوهاوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي پر دې باندې باندې نه تنها د ټي وی او رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولۍ په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات په کېشته دی چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کومو غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه منیخته شي، ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ورکول په هفته کې یو ځلي دا د وینې د کموالي یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده. دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې ښځه وي بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسي پذیره دي، یعنی ډېر په کمخونۍ منیخته کېږي، دوی باید د مختلفو غذاګو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذا څخه استفاده ونه شي، د غني شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونۍ باندې اخته نه شي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د هغې څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي، لکه چای، ګاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کېږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دی د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کېږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کېږي د تداوۍ په خاطر نه دي، بلکې دا د وقایې په خاطر دي، د کمخونۍ د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامه یا دا په هفته کې یا په اونۍ کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لنډمهاله هدف دی، یو اوږدمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نه شي، یعنی هغه د کمخونۍ یا د وینې د کموالي بین نسلي کړۍ ماتول زنځیر زموږ د دې برنامې یو د هدف دی. بل داسې دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیې له نظره یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کړي په کمخونۍ باندې اخته کېږي، نو مخکې دې نه چې دوی په کمخونۍ باندې اخته شي باید د دغه ګولۍ څخه هم استفاده وکړي. دې سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده
وکړي. بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دي او د ګولۍ ورکول کېږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کېږي د هر نگانه د مسؤلی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې نه همدغه انجونې دي چې د پنځم تر دولسم سې پورې مکتب کې دي، عمرونه د لس نه تر نولس کلو پورې، سبا ورځ همدغه مورګان کېږي، نو مخکې دې نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومې ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنې مایو به لاړ شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومې نړۍ ته راځي، د هغوی زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونه پیدا کېږي هغه زکاوت ذریبې کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کېږي دوی د پاره وړیا دي. ولې که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په پنځلس افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاحت ډېر اهمیت ته نه ورکوي، خو چون مایکرونیوټریئنټ یعنی کوچني غذایي موادو جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذاوو څخه استفاده وکړي.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د نجونو د کمخونۍ پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
د ازادي راډیو درنوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیل تربیه دا ډېر یو تحصیل لري، دا په یو فامیل باندې تحصیل لري، په خوا کې په ګاونډي باندې تحصیل لري. هلته که یو څوک وغواړي چې د بشر احترام ونه کړي، خوا کې یو پنځه کسه د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشتون څه زیانونه لري؟
ځنې داسې خلک شوي دي چې پلار سره په کور کې لانجه راغلي، د کور پرې ختلي خارج ته خارج کې د هغې ځای نه راغلي دي، نو دغه عوامل دي چې کله په کورنۍ کې مشکلات راپیدا شي.
قدر من اوریدونکو، دا چې په ځینې کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کېږي او ټولنې ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي، دا ټول په نننۍ خپرونه کې راسره واورئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون له امله ګڼې ستونزې را پیدا شوي.
اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته کار کوي وایي ما ته واده نه کوي، زه تاته نه درس وایم نه در سره زحمت بس نه سره کار کوم. هغوی چې بس ما ته واده بندوبست وکړه او په دې زه به بیا کار وکړم چې اولاد نه لرم نو کار په همدې خاطر باندې مور سره هم جنګ کوي، خور سره هم جنګ کوي چې زه بې سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه ځم، کورس ته نه ځم. او هغه چې بس ما د فرق کوه واده وکوي نو هغه به زه به ټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور سره هم جنګ کوي، پلار سره هم جنګ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بې نظمي زیاته ده او ټول د بس کرکټ سره لوبې سره ګرځي، یو خوا ګرځي بله خوا ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دیني مسایل دي، هغه پسې هغه نه ورکوي، ترجیح نه ورکوي او هلته نه ورځي.
دی زیاتوي که چیرې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس به یې خوشحاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد سیار بیا وایي چې اکثره وخت د مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته یې ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کېږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناستو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا مونږ یو څه راکشنو، خو یا خفه شو یا لاړ شو یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زه به دوستو په کور کې هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی وو. نو باوجود دي چې دا وړکې زلمی مو د ټولو په منځ کې مېلمانه هم ناست و، ډېر کسان ناست و. نو پلار یې ورته وویل چې هله جیب شته د خپل وختان دا اوس وخورې، تا څنګه داسې سټایل ویلې وغه کړې. نو هغه چې د شاوخوا وکتل عاجل یو ریاکشن یې وښودلو، نو جیګ شو. لاته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لنجه وکړي، خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو او که دغه خبره دته په کراره شوې وي نو هغه شاید منلی وي. ورور یې ورباندې پټکه وکړه چې ته جیګ شو، تا د دا وختان څه رقم جوړ کړي.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کاچرې د دواړو قشرونو ترمنځ دا اړیکه نه وي ټولنیز مشکلات رامنځته کېږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوې هغه یې په اړه وایي.
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډېر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډېر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیم تربیې نسبت پخوا ته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنی دا عمده علت تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همېش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم لیدلې مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا مسله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چې هلته دي په هغه ساحه کې ټول ته احترام لرم، نو په دې خاطر باندې ما ته هم احترام قایل کړم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عاطف نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل کې د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنی چې د هغه خدمت او کې او د هغه قدر باندې پوښي. دا قدر شناسي مسله هغه د احترام مسله ده. او کچیرته په کور کې دا رعایت چې مولدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي، په کور کې مینه محبت پیدا کیږي، او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوښي، د یو بل ارمانونه او ارزښت ولري، او کورنۍ مولدار ده پرمختګ په لور ځي. او کچیرته دغه احترام په کور کې ورات نشي دغه سي ناوړي رامنځته.
نوموړي زیاتوي ګڼ کورونه یې لیدلي چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي. هغه د خپل کور په گاونډ کې د یو کور کیسه کوي.
ولې بدبختانه ډیر دي زموږ څنګ مثلا موږ بلاک کې اوسېږو، داسې څنګ کې داسې گاونډیان لرو چې مسیحیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زبینه مچ به احترامي کوي. هغه کې پورته کیږي، هغه ته سپک سپورې ورته وایي. مثلا که پلار کور کې نه وي زه پوهېږم چې د دوی د ډیرو جنګونو شاهد.
دا چې یو بل ته د درناوي او نیکو اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده، د افغانستان د علومو اکاډمۍ لغړی نورلا کوثر سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم.
ښاغلی استاد، راځو دې موضوع ته چې له کومو طریقو نه او له کوم روش نه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراعات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزت نه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقت نه کړي. دا یو دینی اصل ده او هر مسلمان په دې باندې مکلف دی.
ښاغلی استاد، بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان او ځوانانو جنلکان دا کله من بیا وای چې زمونږ حقوق زمونږ حق د ولدان لخوانه یعنی نقص کیږي، او موږ دې ته باید کیږو چې موږ به احترامي وکړو او موږ خپل غږ پورته کړو. دغه موضوع څومره البته دخیله ده.
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بې احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخه نیسي، هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو له خوانه. ځینې اوقات مشران د هغوی د حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه درکړل سوای، موږ په خبره ته غوږ نه درنیول سوای، موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوي دي، نو موږ هم حق لرو چې دا بې حرمتي او بې احترامي وکړو، او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلارې تر رامند سي. نو دا یو ستر عامل هم دغه کېدلی شي. یو ستر عامل دا ده چې ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور. او بل دا د تربیه د مشرانو په لاس ده. یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي باعث ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي به حقوقي کوي، به احترامي کوي، چې غوډي دي احترام او د دوی وقار او عزت او درنښت پام کې نه نیسي. ځکه دا خپل تربیت سالمه نه ویلو کوچنیوالو نه لغنه هغه بیا ستاسو داسې یو شایره چې هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي.
د هل لارې څه دي چې متقابل احترام د کورنۍ د مشرانو او د کشران ترمنځ تامین شي؟
لومړی لارښود په دې لار کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربیه ورکړل شي او نوي ځوان سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقی ارزښتونه چې د ماشوم په وده کې خو ونده اخیستلی سي هغه ور تفهیم سي او هغه ارزښتي او اخلاقی موضوعانو ته توجه وسي، چې دغه اخلاقی او ارزښت موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او د ادارۍ او د سالمه لارې ته د هڅوي دا لار ده. او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص موږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په ګوته هغه تربیت ورکی او مور پلار دنده لري چې دا کار وکړي ویس پاره هغه متخصص دی تربیت ته چې هغه په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي هغه باندې سمبال. نو دغه ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم.
قدر من اوریدونکو، دا وا د دې ونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هیڅ چاره.
موسیقی خم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خم زهیر انسان